السلام علیکم ستلی مشی د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د ماځګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې ز منوشاستا سو قربایم نیکی هله پیرځونه می قبول کړي به د خبرونه کې درته یو شمیر کورلی سیمه ایزو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د شیرانی ضلع په دنسر کې د پولیسو د وجنې پر ضد احتجاج دوام لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت د سنگارتونونو یا بیوټی پارلرو بندولو امر کړی او ملګری ملتونه په سویډن کې د قران پاک د سپکاوي په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان شیرانی ضلع په د نصر سیمه کې د دریو پولیسوالو د وجنې ضد په جوب کې ناست احتجاج کوونکي وایي چې سبا به په جوب او شیرانی ضلعو کې هړتال کوي. د جولای په دویمه سهار وختي په د نصر کې وسلوالو درې پولیسوالو وجلي وو چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو کې یو وسلوال هم وجل شوی وو. د دې پیښې پر ضد په جوب کې پرلته نن په دریمه ورځ هم دوام لري. په جوب کې د احتجاجی ناستې او د تاجرانو د اتحادیه ضلع مشر باران کلیوال نن مشال لريو تویل چې سبب د جوب او ډیر اسماعیل خان ترمنځ لار هم د احتجاج پر توګه بندوي.
موږ د څلور مطالبه وي یو اول غوښتنه دغه و چې دغه چیک پوسټ دغه سر ختم کړل شي او دوم مطالبه دغه و چې دغه ډی ان ا چیش د وسی د کاسغه او د دریم مطالبه دغه و چې جوډیشل انکوایری د وسی بل مطالبه دغه و د غواړه جایزه مطالبه د شروع را دغه اف آی آر کم دي د کم عدالت ذمہوار کسان دغه خلاف د وسی
پرلتوالو د احتجاج په توګه د وجل شو پولیس سرتیرو د مړو لخه قول انکار کړي و خو پرونی د جوب له کمشنر سره مذاکرات وشول چې په نتیجه کې هغوی مړی خاورو ته سپارلی خو پرلت لا هم دوام لري. د پاکستان ځایناستې ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب ادارې یا نیب په قانون کې د بدلون په اړه فرمان جاری کړی دی. د نیب د 2023 کال په ترمیمي آرډیننس یا فرمان کې به د نوي بدلون له مخه که یو تن د نیب لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به یې د 14 ورځو پر ځای 13 ورځې وي. دا راز د نوي فرمان له مخه که یو ملزم له نیب سره په پلټنو کې همکاري ونه کړي نو د دې ادارې مشر د هغه کس د نیولو امر کوي. د جولای په څلورمه د احتساب ادارې په قانون کې دا بدلونونه مخکې وفاقي کابینه منزور کړل او بیا یې د لاسلیک لپاره ځایناستې ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول. د سنجرانی د لاسلیک وروسته اوس دا بدلونونه د قانون برخه شول. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانه مقدمه خارجه کړی ده. د نوموړي پر ضد د توشخانه کیس فیصله د یاد عدالت چیف جسټس امیر فاروق نن واوروله او وی ویل چې یاد مقدمه په اوریدو نه ارزي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانه په نوم په یو قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسم معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له څوکۍ نه لکړی وو او د هغه پر ضد د پوجداري قانون لمخې د کاروي کول مقدمه عدالت ته استولې و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت د خزو د سنگارتونونو یا بیوټی پارلرونو د بندیدو امر کړی دی. رویټرز خبری اجانس نن د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د ویان محمد صادق عاکف لخولې خبر ورکړی چې ټول سنگار خونې باید په یو میاشت کې وتړل شي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته یې لښپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګولی او په زیاترو تعلیمي ادارو کې یې ښځې له کاره منع کولو ترڅنګ د هغوی پارکونو ته په ورتګ هم بندیزونه لګولي. نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په ښځو د طالبانو ځپونکي اقدامات غندلي خو د سنگار خونو د بندیدو په حکم یې لا هم تر اوسه موقف مخې ته نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان دی ویلي چې په سویډن کې د قران پاک په اړه به د سپکاوي په اړه به په روانه ونۍ کې یو بیړنۍ غونډه کوي. د جنیوا میشتې ادارې ویان دی د جولای په څلورمه خبري غونډې ته ویل چې دا غونډه د پاکستان په غوښتنه کوي. نوموړي د غونډې کره نیټه نه ده اعلان کړې خو زیاته کړې ده چې د مذهب په سر د کرکې زیاتېدو په موضوع به دا غونډه روانه ونۍ کوي. د جون په 28 د سویډن په سر خار سټاکهوم کې یو کس د قران پاک پاڼې سوځولې دي. د نړۍ یو شمېر اسلامي هیوادونو د دې عمل غندنه کړې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د یو ورځنیو وریزو سیالیو د لړۍ اولنۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام خار د کرکټ په سټیډیم کې کیدونکې ده. سبانۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 د پېښور په وخت 1 بجې پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې لړۍ دویمه لوبه د جولای په 8 او 3 د جولای په 11 ترسره شي. افغانستان او بنگلاديش به د جولای په 14 او 16 دوه شل وریزو سیالۍ هم کوي. د کرکټ په نړیوال کپ کې به چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 10 د بنگلاديش په وړاندې وي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان شیرانی ضلع د نصر کې په پولیسو د برید زد په ژوب کې احتجاجي پرلت جاری ده. احتجاج کوونکي آئنده سره لایحه عمل لري.
کباب دا نصر روډ پر تلګری پر مکان کم غټول دی په دپل باندې به بند وي. ژوب د خان کوم لوی لار ده په جامر طالبي سبا طالبي به آئنده عمل ته اعلان ایږي.
د کوز جنوبي وزیرستان انګور اړې اوسیدونکو شکایت کوي چې افغانستان ته په وختو را وختو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د آی ایم ایف سره د قرض موافقې لاسلیک کولو له وجې د پاکستان د ونډو بازار او روپې وده کړې، خو د اقتصادي چارو پوهان دا وده لنډمهاله بولي.
دا یو ډیوریبل یعنی پایدار یو مستقل ګټه نه ده او نه دا حل دی. دا یو شارټ ټرم اکانومي چې دغه هغې ته یو لایف لاین موږ ویلی شو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به وطن ته کله ستنیږي په دې اړه هم ریپورت لرو. بل یو ریپورت کې به واوري چې ایران کې په 13 شپږو میاشتو کې سده پاسه 350 کسان پانسی کړل شوی دي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې ریپورتونو ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د جولای په 2 سهار وختي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په یو وسلوال برید کې د دریو پولیس سرتیرو د وژنې زد احتجاجي پرلات نن په 3 ورځ هم په ژوب کې روان دي. پرلتوال غوښتنه کوي چې په شیرانی او هم په ژوب کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ترمنځ په لوی سړک د اف سي چک پوسټ باید ختم شي. پرلتوالو تر پرون مازیګره د احتجاج په توګه د وژل شو پولیس سرتیرو د مړو له خخولو انکار کړی و، خو وروسته یې د هغوی جنازې وکړي. دا چې په دې اړه د بلوچستان حکومت تر اوسه څه ویلي دي او یا یې هم کړي دي، په دې او د احتجاج په اړه معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
و خبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ضلع شیرانی کې د جولای په 2 نیټه د درې پولیسو والا د وژنې په ضد په ژوب کې پر لټ نن درېم ورځ هم روان دي. د دې څخه لمخه د جولای په 3 نیټه د پر لټ د مشرانو او د ژوب د انتظامی چارواکو ترمنځ خبري وسوې. په نتیجه کې هغه درې واړه پولیس والا مړې و خاور ته سپارل شوې دي. د پرلت د مشرانو په وینا چې سبا ورځ به په ژوب شیرانی کې په بشپړ توګه پیجام 48 وي. پر دې مهال غوښتنه کړې ده چې د جولای په 15 نیټه دي څوک د ژوب د رئیس اسماعیل خان ترمنځ پر یاد کامی سړک سفر نه کوي. په دې ترڅ کې د جولای په 14 نیټه د ژوب د تجارو د اتحادیې ضلع مشر باران کلیوال و مشال ډیډو ته وویل چې سبا ورځ دي خلک د ژوب د رئیس اسماعیل خان د سړک د لارې سفر نہ کوي.
درنا جاری ده سبب دا نصر روډ پر سلجری پر مکان کم غټول دی په دپل باندې به بند وي. ژوب د خان کوم لوی لار ده په جامر طالبي سبا طالبي به آئنده عمل ته اعلان ایږي. کول په کار دي مخمس دا څلور مطالبه وي. یو اول غوښتنه دغه و چې دغه چک پوسټ دا نصر غو ختم کړل شي او دوم مطالبه دغه و چې دغه ډی ان ا چیش د وسی دا کس غ او د دریم مطالبه دا و چې جډیشل انکوایری د وسی بل مطالبه دغه و دي دغه جائز مطالبه د شروع را دغه اف آی آر کم دي دا کم عدالت ذمہوار کسان دي دغه خلاف دی وشي.
بل پلو ته د پرلت د برخوال لوري یو ځل بیا ویل سوي دي چې ترڅو یې غشتنی نوی منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. د ژوب د کمشنر د ودانۍ او مخ ته د تیرو درو ورځو راهیسې د روان پرلت په اړه مچکله د ضلع شیرانی د مرستیال کمشنر عصمت الله مندوخیل څخه وپوښتل، نو هغه راته وویل چې کومې غوښتنې د دوی سره اړه لري هغه به دوی اواروي، او دا ډول چې کومې غوښتنې د وفاق یا صوبې سره تړلې دي هغه به کمشنر و صوبې او مرکز ته د یو خط د لارې ولیږي. د نوموړي په وینا چې د ژوب ځای چارواکي د پرلت د ختمولو په خاطر به نن یو ځل بیا د پرلت د مشرانو سره بله ناسته وکړي. دا د ونې وړ ده چې د جولای په دویمه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو او پولیسو پر چیک پوسټو باندې برودونه وسول چې له امله درې پولیس والا وژل شوي وو. او د چارواکو په وینا چې د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال کسم وژل شوی دی. د چامړی چې د شناخت لپاره یې تر اوسه په سیول هسپتال ژوب کېښی دی، لیکن څوک خپل خپلوانې نه دي میندل شوي. وروسته تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د یادې پیش د مداري قبله کړې وه، بلکې په لویه کچه د پولیسو تر څنګ و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني زیان رسولو ادعا هم کړې وه. بل پلو ته د سرحدي عسکر له لوري تر دمګړي پورې د یادې پیش په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا نه یوازې په یاده پیشه کې د درې پولیسوالو تر څنګ د یو اف سي ایل کار د مړینې تصدیق سویدی، بلکې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو هم د پیش په اړه رپورټ طلب کړی وو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان وفاقي حکومت د احتساب قامي ادارې یا نیب په قانون کې وار بیا بدلونونه کړی دي. د نیب په قانون کې د دغه نوي ترمیم منظوري قائم مقام صدر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی بیگا لاسلیک کړی ده، چې تر مخه به یې نیب په درغلیو کې د ککړو کسانو د نیولو واک لري او د درغلیو په تور نیول شوی کسانو جسمانی ریمانډ موده هم له 15 ورځو څخه تر یوې میاشتې پورې غزول شوی ده. بلخوا د حقونو مبارزین او د قانوني چارو پوهان د نیب په قانون کې د دغه نوي بدلونونو په اړه پوښتنه راپورته کوي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
دا لومړی ځل نه دی چې د نیب په قانون کې د حکومت لخوا بدلون راوستل کیږي. تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت تر ختمېدونه پس د موجوده د پاکستان ډیموکراټیک موومنت ائتلافي حکومت د نیب په قانون کې ترمیم کړو او د نیول شوو کسانو د جسمانی ریمانډ موده د نوي ورځو نه 14 ورځو ته راټیټه کړې وه. په دې سربېره د پلټنو په مهال د نیب لخوا د شکمنو کسانو د بند کولو اختیار هم ختم کړو، خو د نوي بدلون په کولو سره حکومت د نیب قانون بیا سخت کړو. تازیانګار او ژورنالیست سویل خان د یاد اډینس ته منظورولو په اړه مشال رډیو ته وویل.
قائم مقام صدر چکم وی اغه یو سمبولیک رول ادا کوي د صدر په غیر موجودګۍ کې، او اغه داسې قسم ارډیننس ته اغه اختیار نشته چې اغه ارډیننس پاس کی یا ساين کی، ځکه چې دا خو یو ډیر اهمیت نویت لره معاملې دي او یو قانوني شی دی، نو داسې ته سمبولیکلی ته دا تنشه ساين کولای، ځکه چې دا وخت صدر عارف علوی د ملک نه بار او کوغه داونه غو بده بل بده یا دا ارډیننس په اغه نه ساين کولو.
د حقوق پهانو په وینا د نیب په قانون کې په خوا کې دونکو بدلونونه هم د حکمرانانو په ګټه وو، او اوسنۍ ترمیم هم د حکومت د مخالفینو د تنګولو په نیت شوې ده. د پارلیمان او آئینی چارو ماهر آصف بشیر چودھری په دې اړه مشال لډیو ته وویل.
پراپر لیجسلیشن کی جائے قومی اسمبلی سے پھر سینٹ سے، تو وہ
کپسم طریقہ د قومی اسمبلی او سینٹ تلری د قانون جوړولو هڅه وشي، نو صدر یو وار تدول شي، دویم ځل هم سفر لس ورځې انتظار غواړي چې قانون منظور شي. د دې اوږدې طریقې نه د ځان بچ کولو لپاره حکومت داله راغور کړه چې د نیب په قانون کې د قائم مقام صدر په لاس بدلون وکړي. د سخکاری چې پرتون کې ورځو کې بعد تحریک انصاف مشر د دې ترمیم شوی قانون لاندې ونول شي،
وو اسی ترمیم کے تحت جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی.
حقوق پوهان وایي چې نیب تل د حکومت د مخالفینو په ضد کارول شوی دی او د درغلیو د مخو نیولو په ځای سیاسي مقاصد ترسره کړي دي. د سپریم کورټ وکیل بیرسٹر علي طاهر په دې اړه مشال لډیو ته وویل.
صدر کی جو آرڈیننس کی پاور ہے د صدر د آرډیننس جاری کولو اختیار په غیر معمولی حالاتو کې دی چې کله ډیر زیات ضرورت وي نو آرډیننس جاری کیږي، خو هغه ضرورت باید د ملک په ګټه وي، د خلکو په ګټه وي، د قام په ګټه وي، د چانه د انتقام اخیستو لپاره نه وي. دلته خو د حکومت نیت بالکل ښکاره دی،
کسی کی وکٹمائزیشن کے لیے نہیں ہوتا.
خود سپریم کورٹ یو بل وکیل کاشف علی ملک وئی چې قائم مقام صدر هم د صدر کارونه تر سره کولی شي. د مشال ریڈیو ته په دې اړه وویل،
پیج 5 وی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں تھا کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیز
لاہور ہائی کورٹ دا پریکل تر مخه قائم مقام صدر ټول خا کرنو تر سره کولی شي چې کم مستقل صدر یې کولی شي. د افضل خان شنوری په کیس کې هم عدالت دغه فیصله کړی و. د عین لاندې قائم مقام صدر دا واک لري چې د کمیر سملې ناس ته نوي نو آرډیننس جاری کړي، خو د قائم مقام صدر د نیت په اړه زه څه ویل نه غواړم.
اوس پر مې کوئی کامنٹ نه کر سکتا.
د زنو کړیو لخوا دا هم ویل کیږي چې د یاد آرډیننس په ضد کې دی شي څوک سپریم کورٹ ته درخواست ورکړي او د پلي کېدو مخه یې ونیسي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال خبرونه اوري. د کوز جنوبي وزیرستان د انګورړي اوسیدونکو کیله کوي چې له افغانستان سره په پوله د تاګ او راتګ او تجارت په برخه کې د پاکستان حکومت د بندیزونو لوجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره په دروازه افغانستان ته د وختو پر مهال په دو قطارونو کې تر ډیره وخت انتظار کوي. دوی خپل بل استونزه د انټرنیټ او ټلیفون د نشټوالي هم یادوي او زیاتوي چې مجبوری ده چې خپل موبایل ټلیفونونو کې په افغانستان کې د فعالو مخابراتی کمپنیو سیمونه وکاروي. په قامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاد مولانا جمال الدین وای د انګور اړې د خلکو لستونکو خبر دی او د حل لپاره هڅه کوي. د اشتیاق مسید ریپورت کې نور حال ورو
په دګي پراکشه د انګور اډا سیمه او سې دین کای دین محمد مشال ریډیو تا ویایي
دلته د انګور اډې په تاګو تاګه ځکه چې دا مزه وځي چې کیندي ځن خلکو بارډر ورونه ده او پلارینه پوسټي کورینه دوه ځای دي کنه اې د طرف صاحب ستوند دي چې دوی د ګنټي په انټری کې خالي تروي کله کله دې ته موږ ته باندې کو داخل د سخت مشکلات سره مخ مخ تای او بل انګور اډې کې نتورک هم ستاسو داخل چې کیم دا د افغانستان چې کیم افغان کې سیند هغه نتورک کې ملاوي چې کیم د بارډر دغه خلک په تور شپه کې ستل لري په نن ته ولات نشه کاڅنګ چې په تور خم باندې دی یا په چمن
د انګور اډا اوسیدین کی پخپلا سیما کښې نور د کې مشکلات سره مخامخ دي. په دغې برعکس د محمد رسول خبرې هم وروي
انګور اډا بارډر علاقہ جو خدا جل مهروم په تشوي جو بجلی تر تا نشتا او نه پر راځي پر غلې تو دلا کې مش نه رو کوي ضرورت سہولت نشتا نتور د مش ټول پاکستان ته لګې تلای جاي پار پنچ کلا کې تلای جاي نه دلتا دی سر شتا نه کی دل شتا مش خدا هغه ته یی چې خیر ده کته مش ته تریج فور جی نر کا وی ها چې ا دې سر کې څه په تبعال کا بل چې د مش کیم تر پورتا یا د مش دلا تا لوکل خلکو کیم کاروبار کو تو ور سره د کاروبار کې مش تا سنتیار
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستانه د قومي اسمبلی نمائنده او د سیفران سټینډینګ کمیټي چیئرمن مولانا جمال الدین مخه تا د انګور اډا اوسې دین کې وشتن ښیشوې هغه یو ویل
د دې د ولا مسله چې د کوم انګور اډا ولا دو یا د نور پټکې ولا دي چې د وانسان سره په سرحدي علاقه کې دي ز دا په کمیټي ایجنډا کې وچاو بیا ورته ز د دې متعلقه کسون روبولو او په دا باندې مش بحث وکړو د دې نه جواب طلب کی نو زه ان شاء الله تعالی د کار کمیټې په ذریعہ سره د حکام نه جواب طلبی وکم او چې سره هم کده شي د مرستن ته په دوه کاو ان شاء الله د مش خلق نیم په افغانستان شه دای نیم په پاکستان شه دای وانګیرا دا هغه په ورک شه جای دی نه دی ورې په برمل شه جای دی نه دی ان شاء الله تعالی کده مش کمیټې په تر سره دال کاو شو کوشش کوي
د انګور اډا اوسې دین کې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمه حقوقي ضرور و نه رسول بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنه با مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د پاکستان د ونډو په بازار یا سټاک ایکسچینج کې د کاروباري اونې په لومړۍ ورځ انډیکس تر 2500 پوینټونو بار تللې. د اقتصادي چارو ځنې په هاند د وجه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د پاکستان تړون یادوي چې لمخې به یې دغه اداره پاکستان ته 3 ارب ډالر قرض ورکوي. خو د پوهان زیاتوي چې د دې تړون وروسته به حکومت ته سخت فیصله کوي دا چې د تړون د پاکستان د اوسنی او یا هم تر کونو ورسته د نوی جوړیدونکو حکومت لپاره کوم چیلنجونه لزان سره راوړي دي دا بدن یازلی په ریپورت کې وایو.
اقتصادی پوهان او پانګوال د پاکستان د ونډو بازار کې کاروبار خکېدلو علت د پاکستان د نړیوالی مالیاتي ادارې IMF سره د 3 ارب ډالرو تړون خای او وایي چې د دې تړون سره د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر وزنډی ده. خدا د پاکستان د کمزوري اقتصاد د خکېدو مستقل لار نه ده. د پاکستان سٹاک ایکسچینج یو ډایرکټر او په کراچۍ کې پانګوال زبیر موتیوالا د جولای 15 نیټه مشال ریډیو ته ویل
کې IMF نه هم سره کانټاکټ کړلیا ہے.
دی وایي چې IMF سره تړون وکړو نن دا کاروبار خای چې موږ دې ته څومره اړتیا لرله. د ونډو بازار کې نن کاروبار د خای چې د IMF پروګرام د پاکستان د لپاره څومره ګټور دی. د پاکستان د کمزوري اقتصاد د لپاره بل لار نه و او دا تړون چې نور څومره د ځنخ کار کېدو زیانې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته وو او کدا تړون نه وشوي نو پاکستان د دیوالیه کېدو په لارې وو.
دین نه یوګي ته پاکستان ډیفالت کی طرف جا سکتا ہے.
د پاکستان د ونډو بازار چې د لوی اختر د چټیانو رستو د جولای په 3 ما کاروباري اونې پیل شو د سره د سلو کمپنیانو پوینټونه 1,3425 خلصتو د رومبې روزي د کاروبار د ختمېدو پورې پکې 2,3443 پوینټونه اضافه شوي. دا په داسې حال کې چې درې ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو د نړیوالی مالیاتي ادارې سره د سټاپ لیول تړون شوي. په 12 جولای با د بورډ غونډه کیږي او د هغې وروسته به پاکستان ته پیسې راتلل پیل شي. بلخوا پاکستان کې د پیسو بدلونکو د اتحادیې جنرال سیکرټري ظفر چا بیا د جولای 15 مشال لیډیو ته ویلي د جون 15 سٹیټ بینک او نور بینکونه بندو. خدای میب سره د تړون رستو په آزاد مارکیټ کې بیا امریکایي ډالر 8 روپۍ ارزان شوی او په آزاد مارکیټ کې چې ډالر د اختر نوړان دی 2.9 روپۍ وو د جون 15 بیا 2.2 روپو ته راښکته شوی دی. ظفر پراچا وایي دا سیخکاری چې ډالر به تر 40 روپۍ ارزان شي خو د اوږدې مودې لپاره په کمه بیا په ځای ساتلی ګران دی ولې چې د ملک مجموعي اقتصادي حالت ډیر خنته او په ملک کې ډالر نشتا او روپۍ له سخت فشار سره مخته. بلخوا اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق نه پوښتنه وکړه چې د IMF سره د 3 ارب ډالرو شوی تړون به پاکستان ته سمدستي څه ګټوي او آیا د دې سره به د پاکستان اقتصاد په مستقل توګه خوشي. نو نوموړي وویل
یو ډیوریبل یعنی پایدار یو مستقل لانگ ٹرم ګټه نه ده او نه دا حل دی. دا یو شارټ ٹرم اکانومي چې دغه هغه ته یو لایف لاین موږ ویلې شو چې دا مې نو شو رسکو کړی ښه IMF خپل رول نه ورکو نو دا پاکستان په ګټه کې ده او دغه ریفارمز چې دي په دغه باندې عمل وکړي نو دغه موږ ویلې شو چې دا یو پایدار حل ته به پلی شي پاکستان اکانومي.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه جرنالیست وکیل رحمان بیا وایي اوس به پاکستان لا د IMF پروګرام سره رسول هم بھی
مستقل چدینو فائدہ په هغه صورت کې اصلي دي چې کم موجوده حکومت یا د نفس کم حکومت روان دي چې هغه بیا داسې پالیسیان او داسې طریقې سره اقدامات وکړي دا غي په نتیجه کې چې خپل معاشي چې کم خرابیان دي ختم شي.
د وکیل رحمان په وینا چې د IMF د پروګرام د لپاره سخت فیصله کول دي باید چې دا حکومت نگران حکومت او بیا د ټاکنو وروسته چې نوې حکومت راځي فیصله به دا څنګه کوي. که سخت فیصله وشوي اقتصاد بخشی او که د سیاسی ګټو لپاره سیاسی فیصله وشوي نو د تیر پسیر نقصان به د پاکستان اقتصاد توی. د IMF سره د 3 ارب ډالرو تړون تر سره شوی پراتون کې نه همیاشتو کې به پاکستان ته 3 ارب ډالر ملويږي چړم به قسمه 1.1 ارب ډالر په روانه میاشت کې ملاوشي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 10:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
د د مشال خبرونه دي. نن سبا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د انګلند نه پاکستان ته د ستنېدو اوازې دي. نو موړه سلور کاله مخکې د علاج لپاره د شپږو نیو په ضمانت لندن ته تللی وو. د سپریم کورټ په 2018 کال کې د پاکستان سپریم کورټ په 2018 کال کې د نواز شریف پر ضد د درغلۍ په یو مقدمه کې هغه د هیواد په سیاست کې لبرخې اخیستونه د ټول عمر لپاره نه اهله کړې وو. خو 13 جون میاشت کې قومي اسمبلی یو قانون منظور ک چې لمخې د یو سیاستوال د نه اهلی موده زیات نه زیات تر 15 کلونو پورې ټاکل شوې ده. په دې موضوع د شانواز ترګزی ریپورت کې نور حال اورو.
وفاقی وزیر خزانه اسحاق ډار ویلی راتلونکي انتخاباته کې به نواز شریف برخه اخلي، ځکه د نوي قانون سازۍ د وجې په نوموړي لګیدلې بندیزونه ختم شوې دي. د جولای په 3 د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په محل اسحاق ډار ده هم ویلي په کومه مقدمه کې چې نواز شریف نه اهل شي، هم هغه مقدمه کې مریم نواز بری شوي، نو هم په دغه مقدمه کې نواز شریف هم بری کېدای شي. د کراچۍ د پونتن د صحافت د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل په آئینی پاکستان کې خدا نه دی لیکلی شوی چې ګنې یو تن د ټول عمر د پاره نه اهل شي. هو هغه وخت چیف جسټس ساق ابن سار د نواز شریف په مقدمه کې د آئین خپل یو نوی رقم تشریح کړی و.
اور دیکھیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جو عمر بند کے نہیں
ہے. او ګور په نړۍ کې چرته هم نه کیږي چې د ټول عمر د پاره سوک سزا شي، دا خالص انتقام وی. دویمه خبر ده چې سیاسي نظریه او سیاسي مشران د امتنای قانونو د لارې نشي بهر کېده. د دې تر ټولو غټ مثال د بټو پانسی و چې بټو ته غوتا سو پانسی ورکړه، خو ګونته نوې ژوند ملاو شو چې د اته او یې من تر دنن پورې اقتدار تر غلی ده او دراتلو د پر ورته لارې هم ازادي دي. بټو معنی ذوالفقار علی بټو چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم وو، او هغه ته د سپریم کورټ لخوا په 1908 کې د قتل په تور د پانسی سزا ورولې شوې وه. نواز شریف په 2018 کې د درغلی په تورنه کې د هغه وخت چیف جسټس ساق ابن سار او ورسره په عدالت کې د ناستو ځینو ججانو رخوا نه اهل شوې. هم د دغه تورنو د لاندې عدالت نواز شریف ته سزا هم ورولې وه. اوس چې دغه قانون منظور شو، نو د نواز شریف تر څنګ د تحریک استحکام پارټي په نوم نوی ګوند مشر جهانگیر ترین هم ترې استفاده کولی شي، ځکه جهانگیر ترین هم په هغه کال د درغلی په تورن کې نه هله ګرځېدلی و. د نواز شریف د بهر ملته د تک وروسته هم د دې ګوند مسلم لیگ نواز انتخابي مهمونه لور مریم نواز ورور او موجوده ودرادم شهباز شریف او د ګوند نورو تنانو کول. خو تجزیه کار محمود جان بابر وای که نواز شریف په خپل په انتخابي مهم کې برخه اخلي، نو دا به د ګوند په ګټه تمام شي.
د پاکستان طاقتور حلقو هم عمران خان سره لاس امداد کول او زیاتره خلک عمران خان ته روانو. نو اوس د عمران خان په دې حل کې د هغه کمزوري د نواز شریف طاقت دی، او د نواز شریف طاقت خپل پارټۍ د پر ټولې پارټۍ د پر بدای دومره لوی طاقت دی. زما په خیال باندې د نواز شریف راتلل به د پاکستان سیاست بالکل بدلی، او دې سره به د نواز شریف هغه اخلاقي پوزیشن هم بدل شي. کوم چې د په حق باندې خبره شو چې د پاکستان پیسې خوړلې دي او د په معافي غوښتې د بهر تلې کې دی راشي، نو د به هغه اخلاقي او نفسیاتي او سیاسي ټول مسلې به د پارټۍ حل شي.
ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه تر دې وړاندې که څه هم وزیر اعظم یا نور سیاسي مشران نه اهل شوي، هم هغه عدالتونه واپس اهل ګرځولي او په ځینو مجرمانه عملونو کې سزاګانې هم ورته ختمې کړې. نو ښکاري چې ګنې په سزاګانو ورکولو کې بدنیتي شامله وه. ډاکټر توصیف احمد خان نه دا پوښتنه چې بیا نو د داسې عمل سره به د عامو خلکو په عدالتونو باور ختمیږي او کنه؟ عوامو او عدالتونو ترمنځ غټه فاصله ده، خو له بده مرغه د عوامو او د سیاستدانانو ترمنځ هم غټه فاصله ده. لکه نواز شریف له راتګ په کارو جیل کې په کارو مقابله ورله کول په کارو دوبۍ سعودي او یا لندن نه چې ګوند چلوي، نو د عوامو فاصله خو به زیاتېږي، او بیا په داسې وخت کې هم چې ګرانی ورسره سیوا کیږي. په کال 2019 کې د نومبر په میاشت کې نواز شریف ته علاج دپاره لندن ته لاړ. د علاج دپاره نوموړي د جیل نه د شپږو هفتو دپاره ضمانت واخیست، خو پاکستان ته یې واپسي لا هم نه ده کړې. اوس چې د نوي قانون د مخې د نا اهلۍ سزا 15 کاله مقرر شوې، نو د مسلم لیگ نواز ځلې پلویان وایي ممکن ده د نواز شریف د اګست په میاشت کې پاکستان ته ستون شي. یاد دې وي چې تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد هم په عدالتونو کې ځینې مقدمې روانې دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشران او پخپله عمران خان هم داسې اندېښنې ښودلې. ممکنه ده عمران خان پخپله هم د څه مودې دپاره د انتخاباتو دپاره نه اهل شي او د عدالت لخوا سزا هم شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې شوې. د دې ساده خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د بلوچستان شیرانی ضلع په د نصر سیمه کې د دریو پولیسوالو د وجنې زد په ژوب کې ناست احتجاج کوونکي وایي چې سبب په ژوب او شیرانی ضلعو کې هړتال کوي. د جولای په دویم سهار وختي په د نصر کې وسلوالو درې پولیسوالو وجلي وو چې طالبانو یې ذمواري منلې ده. امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو کې یو وسلوال هم وجل شوی. د دې پیښې پر ضد په ژوب کې پرلت نن په دریم ورځ هم روان دی احتجاج کوونکي د امنیت ټینګولو او د سرحدي اسکارو د پوستو ختمولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي له دوی سره یې خبرې اترې روانې دي. د پاکستان ځایناستي ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب ادارې یعنی په قانون کې د بدلون په اړه فرمان جاری کړی دی. د نوي بدلون له مخه به که یو تن د نیب لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به یې له څوارلسو په ځای د دیرشو ورځو پورې وي. دا راز د نوي فرمان له مخه که یو ملزم له نیب سره په پلټنو کې همکاري نه کوي نو د دې ادارې مشر د دغه کس د نیولو امر هم کولی شي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانی مقدمه خارجه کړې. ویلي دي چې دا په اوریدو نه ارزي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2020 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانی په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له چوکۍ نه اهله کړې وو. دا پر ضد د فوجداري قانون له مخې د کاروایي کولو لپاره مقدمه عدالت ته استولې وه. په افغانستان کې د طالبان حکومت د خزو د سنگارتونونو یا بیوټی پارلرونو د بندیدو امر کړی. رویټرز اجانس نن خبر ورکړی دی چې ټول سنگارخونه د حکومت لخوا امر تر مخه په کار د پیوه میاشت کې بند شي. د 2020 کال په اگست کې طالبانو په واکه تر لاتلو وروسته د تعلیم او کار په شمول په جنکو او خزو یو شمیر بندیزونه لګولی دي. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د ایران د بشري حقوقو تنظیم ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې حکومت 355 کسان پانسي کړي. د دې تنظیم مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا ریډیو فردا څنګه ته ویلي چې په ایران کې د تورنو کسانو پانسي زکه زیاته شوه چې حکومت غواړي لدې لارې په خلکو کې وېره خوره کړي او غوي له حکومت زد احتجاجونو لاس واخلي. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم پانسي شوي چې په 1300 میاشتو کې د حکومت خلاف لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په بیلابیلو تورونو زندان ته چول شوي وو. صفی الله ستانکزی په نور حال خبروي.
ایران د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیانو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لکتر لګ درې ورستیو کلونو په نسبت سږ کال په بیساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیات کړه.
د دغه 355 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې په خپل راپور کې یادونه کړې، یوازې 340 مورد رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي، لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپله قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېرې سل په سلو کې له دغو چې موږ یې خبرو پورته دي، خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مقر په ناروې کې دی د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 345 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کیږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلي وو. دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوي 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. پراپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوې چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوال ټولنې لکلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمیر دوه تابعیته ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شویو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د شپاړسو افغانانو د اعدام پیښې راپور شوي وې. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال رادیو خبرونه دي پرونو کې ورته د افغانستان د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ ته چې اوسیدونکو د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي ترڅنګ په روغتیاي برخه کې هم لګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د طالبانو د حکومت د چارواکو څخه په روغتیاي برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د روغتیاي چارو چارواکي د یادې ولسوالۍ د خلکو د روغتیاي ستونزو د حل ډاډ ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څنګه چې لازمه ده دوی ته په روغتیایي برخو کې خدمات نه دي وړاندې شوي. دوی په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د روغتیایي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د نورګل ولسوالۍ د شولت درې اوسیدونکو ایاز خان وایي د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو په نشوالي سربیره د روغتیا پوهنې بیا رغونې او نورو اړینو برخو کې لپامه غرزول شوې دي.
نو دا مریضان په وګو یا جنازه کې یا په گاډو کې نو د سرکم لږ مشکل شته دی. خدا به یا څوکۍ ته یا اسداباد ته چې غسره ته هلته انتقالونو ډېر د ستونزو مشکل سره زموږ د ولس مخ دی چې دلته کې لږ نشته دی.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او له مسؤلینو او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دی ورته زیات پام واړول شي. د انعام الله په نوم یو تن وایي
چې عجل مری شي پوګی وړو دغه سرکه پورې پوګی وړو هغلته به سرکم خراب دی او بیا ګاډی راغواړو ګاډی راغواړو ته ناست یو شپږ ساعته یا اووه ساعته بعد ګاډی ورسېږي. هغه نه وروسته به مریض بار کړو بیا خیوې ته یا نورګل ته ورسو نو یا لاره کې مریض وفات شوی یا یا چې دی نو دغه ته رسېدګي وشي نو ډېر ستونزې سره منګم.
په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت روغتیایي چارواکي هم په نورګل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې پرتی ستونزې مني او د حل داډي ورکوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس مظفر مخلص وایي په کونړ کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ کړي چې له مخې به یې تر ډیره په نورګل او نورو ولسوالیو کې د خلکو روغتیایي ستونزې راکمې شي.
څومره امکانات چې موږ ته په لاس باندې راغلي دي هماغه مستحق خلک چې دي هغې ته مو په خپلو ساحو کې روغتیایي مراکز پلان کړي دي. چون په دې وروستیو کې یو فیصله په دې باندې شوې وه چې دغه ایم ایچ ټیز یا موبایل ټیمونه یا سیار کې دینیکونه دا په فکس باندې تبدیل شي. نو اوس هم په دغه باندې کار روان دی چې دغې جملې نه یو داوري به وکمه د آی ایم سي موسسې چې دلته په کونړ ولایت کې وه موبایل ټیمونه درلودل چې هغې جملې نه څلور په فکس باندې بدلیږي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې زیاتره اوسیدونکي په درو او غرایزو سیمو کې ژوند کوي چې د ژوند د نورو اسانتیاو له نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. دوی د روغتیایي مرکزونو د زیاتوالي پوهنې بیا رغونې او نورو اړینو برخو کې د طالبانو د حکومت او نورو مرستندوی ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو.com یې پته ده.
د افغانستان خوست ولایت کې د کرکټ د پرمختیاي ادارې په بلنه د سپورتس د خبريالانو نړیواله ورځ ونمانځل شو. د برنامې تابع کونکو ویل مخیه د بیلابیلو لوبو د سپورتس ترمنځ د همغږي ډیر ولو د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لارې چارې لټول دي. په دې حق له تفصیل د نجیب الله الوخیل ریپورت کې ورو
په خوست کې د ورزشي خبريالانو د نړیوالې ورځې د منځغونډې ګډونوال وایي سپورت د خلکو په هڅونه او د ورزش د برخه د پرمختیا په کار کې د رسنیو د ورزشي خبريالانو هڅې ګټورې او اغیزمنې تمام شوې دي. دوی له ورزشي ادارو او فدراسیونونو، اولمپیک کمیټې او له کرکټ بورډ غواړي چې د رسنیو د ورزشي خپرونو هر اړخیز ملاتړ وکړي. ورزشي خبريال ایوب یاد مشال رادیو ته په ټولنه په ځانګړي ډول رسنیز ډګر کې د ورزشي خبريالانو د رول په باب وویل
خلق له لوب سره آشنا کیږي او خلق ته د زمينه مساعديږي چې دوی د خپل روغتیا په خاطر باندې ورزش ته تشویق شي او همدا ډول موږ تاسو په نړیواله کچه باندې وینو چې د افغانستان نوم روښانه ساتل دا د همدغه ورزشي خبريالانو برکت ته چې نن په افغانستان کې ورزش ډیر پرمختګ کړی دی او خلق ورزش پیژني لوب پیژني د لوب په هر اړخ باندې پويږي.
قسم له لزګونو کلونو رئیس په افغانستان کې یو شمیر لوب دودي خو تر کومه چې معلومیږي د سیمه ایزو رسنیو ډیره پاملرنه کرکټ ته ده. ورزشی خبریال شاهد الله زواک وایي
یوازې کرکټ او فوټبال نه دی، د دې سره پڅنګ کې نوري ورزشی لوبي دي چې هغه د ورزش په برخه کې راټولې دي، په هغه کې ځغاسته ده، نيزه بازی ده، بوکسینګ ده او لمبو وهنه او نوري لوبي هغه چې د افغانستان لوبغاړي پکې مصروف دي، په افغانستان داخل کې لوبي کې هغه ته باید خبري پوښښ ورکړي.
ورزشی خبریالان د دوی مسلکی ظرفیت لوړونه، مادي امکانات له لوبډلو سره همغږي او پر رسنیو کې د لوبو د خبرېدو لپاره کافي وخت له خپلو مهمو اړتیاو څخه یادوي. ورزشی خبریال او د کرکټ د برخې او مبصر بهار سمسور ویل
په هیواد کې ورزشی خبریالان هم په بیلابیلو برخو کې لستونز سره مخ دي. په تیر کې یو څه ادرسونه وو چې د ورزشی خبریالانو په برخه کې به کار کوو، ولی په اوسنی وخت کې اړتیا ده دی چې ورزشی خبریالان هم سپورت او تشویق شي ترڅو ورزشی خبریالۍ ته په منظمه توګه باندې کار شوی.
بلوری ته د خوست کرکټ د پرمختیایي ادارې مسؤلین وایي چې ورزشي خبريالانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې کوي. د یادې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل اکبر علي سمون وویل
په ټوله کې له دغې ورځې نمانځلو هدف همدا و چې ورزشي خبريالانو او د خوست کرکټ ادارې ترمنځ همغږي رامنځته شي، د خبريالانو ستونزو ته د پای ټکی کیښودل شي. په تیر کې هم ورزشي خبريالانو ته د افغان کرکټ بورډ له لوري روزنیز ورکشاپونه دایر شوي او پلان شته چې په نږدې راتلونکي کې د وزارت لوړونې په برخه کې روزنیز ورکشاپونه دایر شي.
یاد دی وی سره دې چې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ل لزګونو کلونو راهیسی او شمیر رسمي او غیر رسمي لوبي دودي او بیلابیل کسان په تمرینونو بوختي، خو ورزشکاران د مسلکي زده کړو او د لوبو لپاره د میدانونو او وسایلو په برخه کې لستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
دا وخت لکونه پښتانه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. په دوی کې ځنې له مجبورۍ او ځنې د ښه ژوند په تلاش کې کډه شوې دي. بیا هم دوی د خپل خړپوسو وطن پرېښودل او پردي وطن ته کډېدل یو لوی چیلنج بولي، خو له دې چیلنج سره هغوی ته د ښه ژوند داسې موقع په لاس ورغلي چې په خپل وطن کې ترلاسه کول یې ممکن نه و. د مشال رېډیو خبریال عبدالحی کاکړ په یورپي هیوادونو کې میشتو بهرنیانو او په تیره بیا په پښتنو ته د ورپېښو چیلنجونو او موقعو په اړه برتانیا ته سفر کړی او دغه ځانګړی ریپورټ جوړ کړی چې پسندره پیلېږي.
آفرید دلگیر
راست دلگیر است این مسافری دلگیر است و مثل یک شب سیاه تاریک است
سلور کال اوسو چې عبدالقیوم ترین لغپلی مرمنی هینا کرگر سره په لندن کې ژوند کوي او چې کله یې زما په فرمایش په دری ژبه د مسافرۍ دغه سندره راته زمزمه کړه نو ماته احساس وسو چې د ده زړه او فکر اوس هم په خپل پلرني وطن افغانستان کې میشت دی.
الهی کاش به ملک خود برگردیم، با ملکی که زندگی را سر کردیم.
ما نمیشه خیلی خبر های افغانستان میشتیم، از مردم افغانستان نورگاه هستیم که چی میگذر خیلی
ز تل در افغانستان پر خبرون گورم چی حالت در خلق و حالت سنگره پا دیزان پا حول غارم چی چلور کال اولان دی چی دل تر اغل ایم نو حالت پا وطن کی وضعیت چون رضیت بدل شوه زمان نیم زلو همیشه حالت وی لخپل کورنه سرا پا تلیفونی تماس کیم دا حالت می خفه کوی وجه داده چی حالت لو شوه ایم دو دستور می حالت ده خلق پیجانم دوستان لرم زلم غواړی چې په وطن کې می آرامی راشی او وستم شم دلته په لندن کې چې څومره کار کوم دا غي 15% که په وطن کې وکړم نو ژوند به ښه تیریږي
دور از چمن دور از وطن بمانده ایم با مثل یک گلی که هیچ رنگ ندارد مانند یک ملکی که فر هنگ ندارد
کار نلرو کنه چیم نلرو به لارو دا ارمونیم و اخستلا به بده دا سندر ار وقت ویلا او منگ دیر وقت مور پلار سر تیر کو به بده چی دا سندر شروع کرده به مور پلار سر جرد
د بې وطنۍ دا ژور خفګان یوازې عبدالقیوم نه احساسوي بلکې د نړۍ هر وګړي چې خپل کلی کور او وطن پرېږدي نو شایي د ژوند تر اخري سلګي پورې د بې وطنۍ احساس له ځان سره ګرځوي څوک له مجبورۍ او څوک بیا د بهتر ژوند په لټون خپل وطن پرېږدي او بل وطن ته کډه کیږي د نړۍ د زیاتره هیوادونو د یو شمیر وګړو په څیر لوی شمیر پښتانه هم دا مهال په عرب او اروپایي هیوادونو کې مسافر دي کله چې یو څوک له خپل وطنه بل وطن ته کډه سي نو په نوي وطن کې د سترګو په عرب کې پردای سي نه یوازې لارې کوڅې نوي سي دود دستور ټولنه خواړه بدل سي بلکې په نوي ځای کې ژوند کول ورته یو لوی چیلنج وګرځي
اغینه دمر له جامپ مونږ کو چې یو کې تراخ بل خلک بل جيبا بل کلتور چې خبرې چا سره نو کنه استاسو چې کوم پڑوسی دی گاونډي دی هغه تاسو سره خبرې نه کی لس کاله سره خبرې نه وکړ مونږ هریان شو دا کوم ملک ته مونږ راغلو دا پاکستان زموږ علاقو کې خو خلک ملاویږي یا سړي سو پیژنې هونه پیژنې ټول دا سره ملاویږي یو عجیب خونې ما یا الله تاسو مونږ زته راغلو مونږ خپل پلار ته چې مونږ واپس راو زموږ پلار ماته چې بچنه دا ملک ټیک خېدې کې تعلیم ته ینګي تعلیم طالب لپاره ډیر سکوپ ته ډیر انټیلیجنټ بیا زموږ پلار مونږ ته سره کړ چې نه دا ملک خې مل ټیک نو مونږ باندې کې انګلیش پراتل بار زموږ خلک بول چې دا پاکی دوله بارو باسه دوله پیسې ورکای هغه چې دا ایمیګریشن دې ملک کې ډیر پرابلم شروع کی دل پار دی خلکو واپس بس او زم دکان نه بس زو زم کور کې پټرول نو بمن کو غلغي مل ډیر حل حالات لکه زم پلار دی ویژن ډیر کني هغه دا ملک ته غبراوی غم کو دلته تاسو ته جهل هم تلاش نه تاسو بډوډه موډه بلاوی غم کو او ډیر هم له کانفیډنس ورکه چې تاسو سره غم کو دا ملک ډیر خده دلته انصاف ته تاسو به کامیاب وي موږ خپل پلار خبر ورله الحمدلله نن موږ ټول بچي کو سی ټول کامیاب دي
دا بشیر حمید خانو چې شاوخوا 50 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا له مانسیری څخه برتانیې ته کډه شوی وو د مور او پلار له دمخه په لندن کې اوسېدل کله چې بشیر حمید خان له پاکستانه برتانیې ته ورغلی وو نو د نن په مقابله کې هغه وخت په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې د بهرنانو شمیر کم وو خو نن تصویر چورلاټ بدل دی زه په دې ټیم کې ناز د بندر له مرکز څخه په سیون کینګز سیمه کې د پښتونوی ویل کوجه تر باندې په ټرین کې انګریزان د نشټ برابر دي په دې کې افریقایان هندیان عربیان او اروپایان مطلب د هر نسل سړي شزي او ماشومان سفر کوي د هنګو د آصف خان په دې حجره کې د هرې جمعې په شپه د هغه ملګري راغونډې شي نن شاوخوا دولس پښتانه راټول شوي ځینې پکې د بلیرډ لوبه کوي څوک تاش څوک بیا ګپې لګوي دوی د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو دي څوک وکیل څوک د رستوران مالک څوک زده کوونکی او څوک پکې بل کاروبار کوي نن په دې حجره کې د هنګو نوی منګشم ناستی د چې درې څلوېښت کاله لمخه لندن ته راغلی وو نو دلته دومره پښتانه نو لکه نن چې دي
کلچر او بدل او بشک او صرف یوز شه تکلیف دازه زیات چې موږ خپل کسان کوو پښتنو ډېر کوو د چرته پښتو مو چې میراو شو او پښتو به می چې وسره ویلا نو موږ وی چې ډېر خوشاله شو او موږ وی چې د ژبې د میزه کوم زنګ لري شو نو
دا چې کوم نه هغه ډېر لکه موږ کولو کې دا چې ولا
یې را وځه ده کنه چې
په برتانیا او نورو اروپای هیوادونو کې مشت پښتانه او نور بهرنیان له حکومتي نظام ځکه ډیر خوشاله دي چې د دوی په وینا ورسره د رنگ نسل مذهب یا بل شناخت پر بنیاد تعصب او ناانصافي نه کوي بشیر احمد خان شاوخوا 50 کال وروسته هم لندن ته په تګ پښیمانه نه دی
زه خو تاسو ته خبر کوم چې یو کې دی چې دا لینډ اف اپورتونټیز دی موږ راغلو نو موږ څخه تعلیمونه تر میټریک کړو ته موږ تعلیمونه موږ اور خپل کورونو مواصل فائنانشل موږ بیٹر افو اور زمون بچی ته زمالو چې دا پروفیسر دا جی پی بی دا په یو سی ایل کې یونیورسيټ دی زما جوه کنسلټنټ دی اور زما وړي کې جوه ټیچر نو دا چې فیسیلیټي وکړي دا اپورتونټی دی ملک کې هر یو انسان لا کلر دی حکم کلر دی کوم ملک نه راغلی کو تا کې قابلیت تاسو ته اپورتونټی تاسو سره سي دی شری موږ ته بالکل داسې نه لګي چې موږ په پاکستان کې پاتې کیږو په انګلند کې پاتې کیږو ځکه چې زموږ بچی زموږ کلچر زموږ جماعتونه زموږ لپاره فری ازادي ده او زموږ د یو کې چې پرایم منسٹر ګوره د ایشین خبرو کوم تاسو ته دی ول دي او زموږ لارډ میئر چې د صدیق خان دی مسلمان دی او زموږ چې کوم هیلت منسٹر ساج جاوید دی هغه به د بس ډرایور زوی هغه د اپورتونټی رسیدنه نو تاسو کو قابلیت تاسو پرایم منسٹر پور سره دی دا سيزونه موږ زموږ ملک پاسه پاسه بلل
یوازې پښتانه نه بلکې په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې د هر هیواد وګړي دومره زیات دي چې دوی خپل دود دستور او مذهبي ورځي په ګډه لمانځي ځینې هغه کسان چې په لومړي ورځو کې په برتانیا کې ژوند ورته لوی چیلنج وو هغه اوس په غیر محسوسه ډول ورو ورو د برتانیا په ټولنه کې داسې جذب شوی چې اوس خپل اصلي وطن کې ژوند ورته کول چیلنج دی د سوات ریم شاه چې څلورویشت کاله مخه برتانیا ته تللی وو اوس لا دغه سی یو کیفیت سره مخامخ دی
خپل زیات کوشش دی چې یاره زده په خپل وطن کې پاتې شمه خو چړې رشاره ته ویم لاړ شمال ته کې اول یو ابتد بدره ډیر زیات خوشاله هم ځکه چې ملګری او یاران دوستان او خپل پروان خو بیا چې کړه دی چې په چل ته وګورم ملک لا قانونیت ته وګورم او لګ بے انصافی ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بیمانه ته وګورم او ناشته پاسته تا او دی هر څه ته بل دلته کې ما سلی رشکار تیر کړنو لکه دی زه دا غزي په ژوند کړي غټ پرخته دغه شی بیا ما واپس دلته راوتم بای دلته میرا وری نو ما سوسو پیرې په خپل تیرو لستاو کالو کې دا کوشش وکړه زه دې الته کې لاړ شم او دا ژوند خپل الته تیر کړم لاړ شم کوشش وکم بیا ناکام شم واپس دلته بیا راشم
د برتانی او اروپای هوادونو په ټولنیز ژوند کې د ورګډېدو یا مدغم کېدو یو څرک د داود مندوخیل په دې خبرو کې مشکاري چې شاوخوا څلور وشت کال لمخه د بلوچستان له پښتون مشتې سیمې ژوبځخه لندن ته د ښه روزګار موندلو لپاره تللی وو
کوم زموږ د فیملی د ایمیډیټ فیملی بم زوایم ایکستندډ فیملی بم وایم او خاص کر به زم ملګری وایم چې لاغو سره موږ ډیر ګیپ راغلی دي کار سورزار وخت کوشش وکم دوی سره په ټلیفون خبرې وکم ویډیو کال سره وکم بل سره وکم که زه زما ډیر شوق کړ دوی سره خبرې وکړم، غوزه چې دوی سره خبرې سره شروع کوم خبرې هغه روخ نه اخی. کومې خبرې چې ما له دوی سره پخوا کولې چې زما د کالج په ټیم کې د نورسی په ټیم کې به ما زما ملګرو سره اته اته غنټې لس لس غنټې دولس دولس غنټې په یو ځای موږ خبرې کوو، زه رن موږ په چیش باندې خبرې کوو، لیکن هغه اوس له دوی سره یو غنټه هم خبرې نه سم کولم چې زما هغه ملګری دی هغه زیم. نو د دوی له خوا هم ګیپ راغی، زموږ له خوا هم ګیپ راغی، نو هغه میچ اوس نه سره کړ. نو دغه هم ډېر غټه مسایل دي چې په وطن کې زموږ له خلکو ډېرې زیاتې فاصلې راغلي دي، او دلته چې کوم دي په ویسټ کې موږ دا کوشش کوو چې موږ د مطلب د وطن ژوند وکړو، نو هغه هم په موږ یو ډېر غټ پرېشر دی که نه. هغه داسې نه دی موږ پکس کړو، دا موږ له هغه ځای راوړي دي، دا زموږ په لاشعور کې ناسي دا ګرشان.
برطانیې او اروپایي هیوادونه دا کډه سوي پښتانه کولای سي چې د قانوني شرایطو پوره کولو سره خپلې کورنۍ وروغواړي. دا مهال ګڼ شمېر پښتنې کورنۍ د برطانیا په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. د دې برسیره چې په لوی عمر کې کډه سوي کسان د برطانیې په ټولنه کې ورګډ سوي، خو پر دوی ځینې داسې موقع راسي چې د خپل کلي کور په پریښودلو لږ پښیمانه سي. حجی نیم بنگش تر دغه سي حالاتو تیر سوی دی.
زه دلته راغلم سو ځایونه څو مقام داسې وو چې پکې پښیمانه شول، لکه مونږ والد صاحب چې کوم دا په حق ورسېدو، مونږ ډېر لرې وو دلته کې، تلنګ ډېره مشکله وه چې لاړو جنازم شوي وه، او داسې نور زمونږ خوږ خور پروان پردي دا لاړل، هغو سره مونږ ملاقات ونه شو. نو دا یو افسوس زړه کې راځي، یاکه هلته مونږ موجود وای نو مونږ سره به وای، او اوسه پورې د خپل څوک خاندان کې یا داسې یار دوست پاکوسی دا کې کسره دا شی پیر کیږي بیا چې یاره کاش کزال تکي وای.
اجی نیم وای چې په سلو کې نیوی فیصده د برتانیې په ټولنه ورګډ سوی، خلاص فیصده زړه لا هم په خپل کلی کور کې دی. خو دا اجی نیم په څیر د هغو کسانو چې په لوی عمر کې مسافر سوی، د دوی په مقابله کې د هغو کسانو او ماشومانو چې په کم عمر کې کډه سوی یا په اروپا کې زیږیدلي، هغه ته شایي یو فیصد هم د مور او پلار کلی کور نه ور یادېږي. هینا کرګر 14 کلنه وای چې له پېښوره لندن ته تللې وه، هلته یې زده کړې کړي او دا مهال یو تکړه وکیله ده.
فکر نه کوم چې زه به هیڅ کله وشم کولای چې دا ملک پرېږدم او یا افغانستان ته لاړ شم. که مثلا ما له داسې چویس هم راکړي چې خپل ژوند پخوانی ریوایز کړي او هلته لاړ شي، شاید وکړم، مګم آپشن به مې دا وي چې هغه وخت چې ما هلته تیر کړی دی هغه ریموو کړم او دلته راولم. هغه ژوند نه غواړم بیرته، ځکه دا سوسایټي تاسو ته ریسپیکټ عزت د کلچر قبلولو. مثلا یو څوک چې ړوند دی هغه خپل آیډنټیټي خپل هغه نوم ورکوي، هغې ته د ړوند په نوم باندې خطاب کوي، او دس از رانګ. دا کلچر په افغانستان کې یا په یا کون کونی هغه ته کون په نوم وایي، هغه خپل آیډنټیټي ورکیږي، لاس نه یې هر څه چې په هغه خپل آیډنټیټي باندې کلم دی ته خطاب نه کوي. او دې سوسایټي کې مثلا هر څوک که ړوند دی که کونی که لاس دی نه که پښه دی نه یا قسم جوړي ټول یو رقم.
اوسم داسې کسان شته چې د کال یوه برخه وخت په برطانیا او یوه په خپلو وطنونو کې تیروي، ځکه چې مسافرۍ د دوی شخصیت په دوو برخو کې ویشلې دی.
مکان دارم هم فطرت آهویم، آبم نمی باران است فارغ ز لب جویم، تنگ است محیط آنجا در باغ نمی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سالور سوو شل و سوو دریاویا شپک سوو سلویخت سالور سوو شپک نوی.